سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی دستانه شوي دي. د امریکا د ورنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1991 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو په فراکی د قصاص د حکم ننګه کړی دا ویلي دي چې تر ډیره دقت او د مشر ملاحبۃ الله اخونزاده تر تایید وروسته عملی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په ټولنیز شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سولګونو سره ماشومانو د زده کړې خبره داسې محل کوي چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې لښ په ګڼ ټولګیو پورته زده کوونکي نجونی خوانڅیو ته لټګه محروم شوې دي. ایران کې د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د نومړي ځل لپاره د اعدام سزا تطبیق شوه. د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري اژانس وویل چې محسن شکاری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استیناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغې مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینې د مړینې پر سر راپورته شوې وه نیول شوی و او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور شوی و چې په قصدي توګه د وشلو د ترهې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او حمید امنیتي ځواکونو پر یو افسر ټپي کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وی په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د بشري حقونو مدافع ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا دغه مظاهرو په تړاو په زورګونو سانو ده نیول کېدو خبر هم ورکوي. او د اوترش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کنارن وایي هیواد به په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولای شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخاوني سي. هغه د خبره د اروپای ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه ویل چې د دې هیواد د غړو مخاوني سي د غړیتوب مخاوني سي نو جزئیات ورنه کړل. رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځ اروپا ته د غیر قانونی کډوالو د تک مهم لار بلل کیږي. په شنګن ازون کې پر سویس، ناروی، لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپایي ټولنې د وو شو هیوادونو غړي شامل دي. تاسو ته ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د خوځو او نجونو د حقونو پر آیت پورې تړلی دی. دغه څرګندونې تر کومه سمې دي؟ د سیاسي چارو کارپو مپختلی دی.
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
افغانستان کې نومړنی علني قصاص په کوردنه نه او بهر خبرګورونه راپړولې دي. د چڅنګ وړاندې خبرونه کې درته وایم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو جهي صندوق یونیسف د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو لګښت سره له کمښت سره مخامخ دي.
UNICEF in 2022
UNICEF په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي.
اوروزګان ته به هم ورشو چې په اوروزګان کې په چورو ولسوالۍ کې پر څه باندې 4000 کورنیو باندې مرستې وشل شوې دي. د دې مرستو جزئیات پروسه در سره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغل ویسټ دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیرې دولتي ادارو کې لکار راګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلي. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللې، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلی ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازي توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مواردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي. خو د غلدنې په اوسنۍ شرایطو کې څومره ګټورې دي، زموږ همکار خطر پردیس د سیاسي چارو شنونې قسمت قانی سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی دورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی داولې د افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو، دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسله تا ده، او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهري دي لقب په خوا ده.
بله قانی صاحب، په دغه لیدونو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره ما مواجه کوي، ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحمور باندې کوي، هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي، هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي، هر فاجعه چې په افغانستان کې رسیږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جورجالی هم راولي، امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولی شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کوو، یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي، او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي، او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شرونکي عصمت قانی و چې خطر پر دې سره یې د تمویز د سفر پر جزئیات خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف د دوی یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکی کال به د نوو او خړو شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا هم خلک هم د پاک اوبو له کمښت شکایت کوي. چو زیات به په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی وجی صندوق یونیسف ویاند سلامال جنای وایي چې تیر وچ کالې د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده، او په دې برخه کې پراتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي، او پراتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څښاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول، او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي، نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي.
فامیل د نفری استیم کم
لاس کسي ز کورنۍ یو اقتصاد مو ډیر خنډ دی چې پاکې اوبه واخلو. هم هغه د کور د څو بڅو لوي خو نه پاکه هوا لبل لوري ککړو بوز موږ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړی دي. زموږ اوبه ډیر خراب دي، اصلا د څښاک نه دي
خراب است، په هیڅ اصلا قابل نشتنی نیست.
پلارو پروتوسیمو کې بیا شمیر خلک ناپاکه اوبه هم نلري، او لری زوینو څخه په ډیر سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د توش په ځندنې او په ټانکرونو کې راول کیږي بیا دوی په بای اخلي.
کمبوتی آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تیر بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا وبراوړو ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو وب کاروي چې څو ورځې ور باندې تیرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځندنې وب واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کنند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی معافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکرین کړکیچ ته تم شو. د اوکرین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېر ورځ د روسیې په یو برید کې لس کسان وژل شوي دي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي چې له کله چې روسیې پر اوکرین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او مزایل ویشتي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ د تیلو په یوه ټانک په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې سولیس کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر لس تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا څو توغندوي بریدونه کړي دي. دا ښار په دونسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو توغندوي بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چاته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونو پر اوکراین د یرغل له پیل رئیس د دې هېواد د برېښنا پر تاسیساتو د توغندیو او مزایلو څه باندې زر حملې کړي، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو اتو څپو کې د هېواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هېواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پارچاو شوې ده. د کودرسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیسټم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوال سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملې له انساني کراماتو لرې بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په فراه ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیارته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ خبر اعلان ته ویل، دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بد رنګ تیر ته ستنېږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوش کا ویلي چې د اعدام حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حق سرغړونه ده او په عام محضر کې عملي کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فرا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پیتریشا ګاسمن تازه آزادۍ رادیو ته ویلي، که چیرې طالبان د ده په خبره خپل ظالمانه اقدامات له سره پیل کړي نو نړیوال به یې ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یوه ناسمه پرېکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هرو شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولې دي. له دې فعالانو وی جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي، نه دې د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې که امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بېوزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وجل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شون.
د اسلامي چارو ځینی پوهان وایي چې شرعي حدود باید د یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په څیر په یو ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوی او لومړني کارونه نه وي شوي، راسند کیفری مسایل خواته تل به معکوسه پایله ولري. په ځنګړی توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، د دې ټولنې فضا نور هم د تاوتریخوالی خواته بیایي.
نو موري زیاتوي، د علمي څړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کیږي چې جنایي مسایل دی لزند سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه خونی او روزنی او امنیت ته دی لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګنی په یو پیغام کې ټول مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
وس با کندس تا ورشو پا کندس کې وشمیر تنور جوړون کې وای چې په دې روسته او کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړی ده. د کولالانو د خبرو لمخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابل لس کارخونه فعالیت کوي او دوی ته پر کندس سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو هم د تنور د جوړولو فرمایشونه رسی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمیر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندوز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کاس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم بده کند.
ډیر قراردادین لرو، هر اورس شل تنورونه جوړو. په خوا زیات شمیر کورنۍ ول بازار ډوډۍ رانی بلی او یی د برقی او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ په خبلی. خو په دې ورستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړی ده او زمون کاروبار هم مخ شوی دی.
دیرشکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته لخپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داره میجا، بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او لسوالی او سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 نیول تر 1500 افغانوی پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی، دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې او مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات باندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک دلاري نوي، انټرنیټ دلاري نوي. شرور منګه چې افغانستان کې ډېر په غټو ستونزو کې یو، منګه د تیر نظام عسکر یو، سربازان یو، قومندانان دي، دا ټول په ستونزو کې بند پاتې دي. او کم چې جنرالان وو، کم چې هغه هغه ټول وښي دي، منګ د سربازانو غم دي وخوري او زیادې وته وټکي چې دې ځای ته راشئ چې منګه هم باسو دا په نړیوالو ته د منګه پیغام بری راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې آزادو راډیو نشرات هم بند کړي دي لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان د پیغام پر دم دلته آزادۍ رادیو کارنه کوي. موږ غواړو چې آزادۍ رادیو را د فعال کړي. د لغمان اړوند مسولینو ته دا پیغام پرې دو چې موږ ته د آزادۍ رادیو برته جوړ کړي، برته د نشرات را د فعال کړي. دلته د آزادۍ رادیو نشرات کارنه کوي. آزادۍ رادیو د تل ژوندې امریکا د تل ژوندې وي.
ولایت د لارام د ولسوالۍ سیمې زبتر ته پرې شې دي. د هر څو نړیوالې مرستې چې راځي دا مستحق خلک چې دغه سپاتېږي، نو هیله مو ده چې دا موږ پرې نږدې دا پله په جنګو په سایه کمربند په سایه کې مو سختي وګاللې او موږ دغه سپاتېږو. هیله مې ده چې دا زموږ ځخته نړیوالو تر موږ سو پر ورسوي.
په دې خپه یو چې ستاسو رادیو په افغانستان کې د ام بي سپو باندې بند شوی ده. یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمنه کوئ، دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي، نو دا کارونه باید ونه شي. ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم، آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې دما پیغام نشر کړي. دلته په هلمند کې چې دا کوم مرستې ویشه کېږي وروره، خوار غریب ته چندانې رسېږم نه، کار پر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم ستړی یم. نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني. او که چا ته وایي وروره هغه څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه. نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي. دغه دا مامورین دي سره وي فکر د ځان سره وایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24 201.
د خبر